پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به د کابل په ششدرک سیمه کې د نننۍ چاودنې د تلفاتو او څرنګوالي په اړه وروستي معلومات درکړو. په نړیوالو مسایلو کې به د کریمیا په ټاپو وزمه کې د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور له جزئیاتو خبر شئ. نور موضوعات هم شته. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خپرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام د مخکښو ښځو اونیز پروګرام واورئ، خو سمدستي خبرونه واورئ چې فرشتې جلالزی چمتو کړي.
په کابل کې نن سهار د امریکایانو د منځ پر سړک باندې چاودنه شوې ده. وسلوالو طالبانو د چاودنې مسؤلیت اخیستی. د ناټو سرمنشي وایي د دې دلیل چې د ناټو ځواکونه افغانستان ته ولاړل دا و چې هلته د یو سیاسي جوړجاړي لپاره زمینه مساعدسي، او دوی د امریکا د راحتو ملاتړ کوي او د امریکا متحدو ایالاتو د ایران د کمپنیو کښتیو او وګړو پر یوې شبکې بندیزونه ولګول. نن په کابل کې سهار په نهمه حوزه کې د دوهمو میکرویانو د منځ په سړک باندې چاودنه وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي د سهار پر ټویټر ولیکل چې چاودیدونکي مواد په یوه تونس موټر کې ځای پر ځای سوي وو. رحیمي پر ټویټر یوازې د 1200 موټرو د تخریب خبر ورکړی دی. د رحیمي په لیکنه پولیسو سیمه محاصره کړې ده. د ملکي تلفاتو په اړه څه نه دي ویل سوي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل او بلخ لویې لار چې په بغلان کې بنده و پرانیستل سوې ده. د دې وزارت ویان نصرت رحیمي نن سهار پر ټویټر لیکلي چې خلک په کراري پر دې لار تګ راتګ کولی سي. رحیمي لیکلي چې له بېګا راهیسې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر پناه ځایونو سخت عملیات سوي دي او دغه لاره د وسلوالو طالبانو له تهدیده خلاصه سوې ده. نصرت رحیمي همداراز په بغلان کې د شدیدو ځمکنیو او هوایي عملیاتو خبر ورکړی دی. د ناټو عمومي منشي ویلي د دې دلیل چې د ناټو ځواکونه افغانستان ته ولاړل دا و چې په افغانستان کې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره شرایط برابر سي. یان سولتنبرګ ویلي ناټو او متحدان به په مناسب وخت کې له افغانستان ووزي. یان سولتنبرګ پرون په بروکسل کې یوه خبري کنفرانس ته چې د لیتوانیا ولسمشر هم پکې وو دا خبرې کړې دي. هغه وویل چې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو په ایستلو کې به هیڅ بیړه نه کیږي.
We welcome the talks which are going on and we welcome the efforts.
دا وایم چې روانو خبرو هر کله کوم مجد امریکا هڅه هم چې له طالبانو سره د موافقه لپاره کوي استایو، خو په دې کې به زه ډیر احتیاط وکړم چې وایم چې موافقه به څه وخت دقیقا وشي او یا به په دې اړه په احتیاط لاټکاله ډډه کوم. خو د سیاسي جوړجاړي لپاره د هڅو ملاتړ کوو. یو سیاسي حل غواړو. موږ باید په دې باور ولرو چې د دې دلیل چې ناټو په افغانستان کې د افغانستان ته ولاړه دا و چې په افغانستان کې د یو سیاسي حل لپاره شرایط برابر سي. ناټو سرمنشي په دغه کانفرنس کې وویل چې د دوی یو دلیل چې په افغانستان کې پوځي حضور درلود دا و چې په افغانستان یو وار بیا د تروریستانو لپاره د نړیوالو تروریستانو لپاره په ځاله باندې بدل نسي. اوس مهال په افغانستان کې شل زره بهرنی پوځیان ډیره دي چې ډیری امریکایان دي او د ناټو اروپایي غړي هیوادونه هم ګډون پکې لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د بنگلاديش کې د بنگلاديش د کرکټ له ډلې سره ټیسټ لوبه پیل کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې افغانستان د مسابقې ته چې د کابل پر وخت د سهار په 3:30 بجې پیل شوې ده پوره تیاری درلوده. دا په ټوله کې د افغانستان دریمه ټیسټ لوبه ده. افغانستان خپل لومړی ټیسټ لوبه تیر میلادي کال کې په هندوستان کې یوه د هندوستان په مقابل کې وکړه او بله یې د تیر مارچ په میاشت کې د ایرلاین په وړاندې کړې وه. افغانستان به د سپتمبر په 14 بله ټیسټ لوبه د ایرلاین په وړاندې کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران د کمپنیو کښتوی او اشخاصو پر وی شبکې بندیزونه ولګول. امریکا وایي د شبکې د امریکا له بندیزونو په سرغړونې سره سوریه ته په میلیونونه بیرله تیل رسولی دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په وی اعلامیه کې وویل چې د شبکې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک له بهرنۍ څانګې قدس او د لبنان له حزب الله غورځنګ څخه چې ایران یې ملاتړ کوي دستور اخیستی او د هغوی مالي ملاتړ یې کړی دی. د خزانې وزارت ویلي چې قدس ځواکونه او حزب الله تر ډیره سوریې ته د ایران د تیلو او نفتي تولیداتو له رسولو مالي ګټه اخلي. په هغو کسانو کې چې بندیزونه ورباندې لګول سوي د ایران د نفتو پخوانی وزیر رستم قاسمي او د هغه زوی مرتضی هم شامل دي. د بریتانیا پارلمان د هغې لایحې ملاتړ کړی چې له مخې به یې له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو لپاره د صدر اعظم بوریس جانسن د پلانونو مخنیوی وسي. دوی نه غواړي چې د نو ډیل برگزیت معامله وشي. د اپوزیسیون او محافظه کارو وکیلانو ځینې کسانو پرون ویلي چې دغه مصوبه په 320 موافقو او 299 مخالفو رایو په لومړۍ مرحله کې تصویب سه. دوی په عین حال کې د لایحې هغو تعدیلاتو ته رایه ورکړي چې له صدر اعظم بوریس جانسن څخه غواړي چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا وتل د جنوري تر 1 نیټې پورې وځنډوي تر هغو چې له اروپایي ټولنې سره د دوی په وینا د وتلو پر یوه بله موافقه باندې سلا وسي. بوریس جانسن غواړي که کومه موافقه وشي او نشي بریتانیا د اکتوبر میاشتې تر 1 له اروپایي ټولنې ووځي، خو د ده په مقابل کې یو بل استدلال دا دی چې د بریتانیا که غواړي چې له اروپایي اتحادیې څخه ووځي باید پر ځینې مواردو له اروپایي اتحادیې سره معامله وکړي او دوی نه غواړي چې له یوې مناسبې معاملې پرته له اتحادیې خارج شي. او د دوریان توپان چې د شدت درجه دریو ته راچته سوی ده له بهاما څخه د امریکا د ختیځو سواحلو په لور په شدت په حرکت کې دی.
ل پی یو استودیو دی ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. د کابل په شش درک سیمه کې نن د پولیسو د تلاشۍ د پوستې مخې ته یوه چاودنه وشوه. د چاودنې د څرنګوالو او څرنګوالي او تلفاتو په اړه به معلومات درکړو. په ننګرهار کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي. په نورو موضوعاتو کې د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ خلک وایي د پاکستان پوځ د دوی سیمې په توپونو ولي او چې خلک کډه ترې وکړي نو خپلې پوستې پکې جوړوي.
ولسونو دا تایید کړه چې پاکستان د دغه ځای نه تر دغه ځای پورې 3 کیلومتره زموږ خاورې ته راوښتی، نه لوی کلي اخوا ته پاتې شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ملګرو ملتونو د کریمیا په ټاپو وزمه کې د بشري وضعیت په اړه خپل لومړنی راپور چمتو کړی. د خپرونې په دوهمه نیمه کې به د مخکښو ښځو 19 پروګرام واورئ. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. نن سهار د کابل په شش درک سیمه کې د پولیسو د تلاشۍ د پوستې مخې ته یوه درنه چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې د چارواکو په وینا تلفات هم پېښ شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل استودیو د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه را سره ده. تلاش صاحب، د دې چاودنې وروستي معلومات څه دي؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. تاسو اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو وویل، نن سهار په کابل ښار کې یوه درنه موټر بم چاودنه وشوه چې له امله یې 15 تنه وژل شوي او 28 تنه ټپیان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معالجوي طب عمومي مشر ډاکټر محب الله ځیر وایي په کابل کې د نن سهار له چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون دغه 15 تنه وژل شوي او 28 ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي. ښاغلی ځیر وایي چې د ټپیان د درملنې لاندې دي.
تا حال حدودا 28 نفر مجروح و 5 نفر شهید. طفلا هست، کلانا هست، ولی ما فعلا نهایی میکنیم بعدا.
خغلی زیر د وجل شویو او ټپیانو د هویت په اړه معلومات ورنکړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی وایي نن شاوخوا لس او لس دقیقې یو ټونس موټر د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې مربوطاتو کې د لومړیو مکریانو په عمومي سړک عبدالحق څلورلاري ته نږدې چاودنه کړې ده. خغلی رحیمی د دغې چاودنې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو وایي چې سیمه د امنیتي له لوري کلابنده شوې ده. د دغې چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی.
ډېره زیاته مننه حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریال و چې د کابل په شش درک سیمه کې د نننۍ چاودنې په اړه معلومات راکول. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. رحیمی صاحب، غږ مې اوری تاسو؟ فکر کوم چې زمونږ اړیکه د کورنیو چارو وزارت د ویاند ښاغلي رحیمی سره پرې شوې ده. کله چې له ښاغلي رحیمی سره بیا په تماس کې شو نو تاسو ته به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. د کونړ ولایت اړوند د ډیورند پر کرخه پراته ولسونه او ولایتي شورا وایي چې پاکستانی ځواکونو په افغانستان کې له روانې جګړې څخه ګټه پورته کړې او د کونړ زیاته برخه خاورې لاندې کړې ده. افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې کوم اقدام نه دی کړی د پاکستان د پوځ د پرمختګ لپاره. په دې اړه روح الله انوري د کونړ ولایت له چارواکو او د هغو سیمو له اوسیدونکو سره خبرې کړې دي چې دوی وایي پاکستانی ځواکونه په افغانستان د افغانستان په خاوره کې دننه راوړاندې شوي دي.
د کونړ شپږ ولسوالۍ د ډیورند په کرخه پرتې دي چې له تیرو نږدې لسو کلونو پرې د پاکستان پوځ د توپونو ډزې کوي. له دغو سرحدي ولسوالیو یوه هم د خاص کونړ ولسوالۍ ده. د خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولي اوسیدونکي وایي پخوا یې د ډیورند تر کرخې دوه ورځې په پخو مزل کولو، خو اوس یې یا د کرخه کورونو ته را رسیدلې ده. قومي مشر طالب خان او ګل رحمان وای
کوم ځای معنی چې په خوانیز منګه د جهاد د غوونو منګ ته به د خاپخ نه خو تور تیګه او ته وای اغه کې زما ګوندونه ویل تاسې د ماجر پاسې کې په خپل خاور واړوي نو سره غږ زمون د کوټې په سر پروت دی چې دا غزنه به په بخار اتلو د لاره به منګ دغه کوله کنه به خرو سر ټټر او ډاکسینه موټر شولي نو 15 کیلومتر د کونړ خاورې تر نه وته دي.
د سې وخت چې منګ به دغه روان شو شالې د درینا دور زی مزل ممنګ پیدا کاو به پاکستان رخ به ترسی دا غ وخت پوری چې سو امریکانین کلرال نو رو رو روان شو دل تلقید دی هم د غزمن غوتنی خلک او دل تدادی او دل تدادی حتی دا چې زمنګ د کوټې د پاسناتی.
طالب خان وای لکرخه اخوی زمکی او کلی پاتی دی چې د اغزن تر لګي دو سره حلتا نشیتللې.
منګ در د لاس ورکړه، منګ ریتاړه د لاس ورکړه، منګ اوغو زره د لاس ورکړه، منګ تورخیل د لاس ورکړه. دا چې د کونړ شاته دی، منګ شندره د لاس ورکړه، منګ غیرډن د لاس ورکړه، منګ انارګي د لاس ورکړه. هغه د ګوشتې ولسوالۍ مربوط دی. منګ سپینه خو ته وي هغه د لاس ورکړه، سپینکی تنګي ته وي منګ د لاس ورکړي چې د خپلوین په کښتا ځان په کښتا یو قام یو غوخه یو اډوکی خلکې.
د ولایتي شورا غړی دین محمد پیلوټ هم وای چې د پاکستان پوز د کونړ په خاوره کې ډیر وړان دی راغلي دي.
سرحدي قوتونو، ملي اردو، امنیت ملي، ولسوال او ولسونو دا تایید کړه چې پاکستان د دغه ځای نه تر دغه ځای پر 3 کیلومتره زموږ خاورې ته راوخته. نه هلوی کلی اخوته پات شوی دي. منگ رسمی دغه مکتوب ولیګه اورګانای محل ته د اورګانای محل شورای امنیت تر ولسمشر ورسید، خو د ملی والی اداره په دی باندې چوپ پاتې ده.
هغه په مرکزی حکومت شک کوي چې غنی د ډیورند کرخه پر سر د پاکستان حکومت سره کومه معامله کړې ده، چې نه د کونړ په خاوره کې د پرمختګ مخنیسی او نه د توپچی بریدونو پاړه کوم قدم پورته کوي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د توپچی بریدونو راپورونه او معلومات مرکزی حکومت سره وخت په وخت شریک کړي، خو د پاکستاني ځواکونو د وړاندې راتلو په اړه معلومات نه لري او نه هم د کرخې پر سر کوم جوړ جاړیا شوی دی.
خدا دې پاکستان راکټي بریدونه خو دې کې شک نشته چې د لس کال راکټي بریدونه روان دي، او موږ خپل نگرانی تشویشونه مرکزی حکومت ته ورکړي دي او کله کله مو بالمثل عمل هم کړی دی. نو هلته زموږ سرحدي کنډک وجود لري او زه به دا موضوع له هغوی سره شریکه کړم که احیانا داسې څه ووینم چې هغوی له صفري نقطې راتیر شوي اوسي، نو طبعا موږ اقدام کوو او موږ په دې قضیه کې بې تفاوته نه یو. انشاءالله دې ستونزې ته مطمئن رسیدګي کوو.
خلک وای د توپچی بریدونو دوام، د خلکو لخوا د ساحو پریښودل او د پاکستان د بریدونو په وړاندې د افغان حکومت پڅ غبرګون پاکستانی پوسته د کونړ د خاورې لاندې کولو دپاره لاره هواره کړې ده.
دولس بجې او شپاړس دقیقې شوې. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واورئ چې واصل وصال چمتو کړي.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي سکل به د دغه ولایت له باغونو څخه سلیر ویش زره میټریک ټنه انار ترلاسه شي. د دغه ولایت د کرنې رئیس رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې ولس ډوله هلمندي انار چې وزن 300 میټریک ټنو ته رسي، یو شمېر آسیایي هیوادونو په ځانګړې توګه هند ته صادر شي. ښاغلی قلم وایي هند ته د صادرېدونکو انارو ارزښت میلیونونو افغانیو ته رسي. د هغه په خبره په هلمند کې په 1150 هکټر ځمکو کې د انارو باغونه دي چې له هر هکټر ځمکې څخه یوویشت میټریک ټنه انار ترلاسه کیږي. په بامیان ولایت کې د $1 میلیون په ارزښت یو شمېر پراختیایي پروژې پرانستل شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دغو پروژو کې د اوبو رسولو دوه کانالونه شامل دي چې لګښت یې جاپان ورکوي، چې د خوړو د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کرنې د برخې په همکارۍ جوړیږي. دریمه پروژه د سیند د غاړې د استنادي دیوالونو د جوړولو دي چې بودجه د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي او د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا جوړیږي. د دغه وزارت د اوبو د برخې مرستیال خان محمد تکل د دغې پروژې په اړه وایي د اوبو رسونې د کانال دوهمه پروژه د راهقل ده چې بودجه $1,03,000 امریکایي ډالرو ته رسي چې د شپږو میاشتو په موده کې به یې چارې بشپړې شي. دا شان دریمه پروژه د نیتاق د استنادي دیوال د جوړولو دي چې بودجه یې سباندې $1,50,000,000 افغانۍ ده. د دغه استنادي دیوال اوږدوالی 1,540 متره ده. له دغې پروژې څخه به 2,400 کورنۍ ګټه واخلي. او نن په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 88 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومنه 88 افغانۍ 95 پوله او زر پاکستانی روپۍ 500 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او اوس هم ورزوی وي نړیوالې مسلې ته. ملګری ملتونه د کریمیا په ټاپو وزمه کې چې روسیې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره زمیمه کړه، د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل لومړنی راپور د دې سازمان عمومي اسمبلی ته وړاندې کوي. هغه راپور چې په سیمه کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه برابر شوی، له بشري حقونو د بېلابېلو سرغړونو یادونه کوي. دا مسله نوري اس نوري تعقیب کړي او دا شیبه د نورو جزئیات لپاره په استودیو کې راسره ده. نوري صاحب، د کریمیا د بشري حقونو د وضعیت په اړه د راپور نوې دی حتمان، او مګر سوال دا دی چې کومې سرغړونې دوی ته مهمې ښکاره شوې یا کومې سرغړونې په کریمیا کې شوې چې دوی راپور د ملګرو ملتونو ته وړاندې کوي؟
تکل صاحب، د کریمیا په ټاپو وزمه کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه دغه راپورټ د تیرې اګست میاشتې په دوهمه خپور شوی او هغه د ملګرو ملتونو لخوا لکه چې روسي په 2014 میلادي کال داسې مل اوکراین څخه جلا او خپل خاور سره یو ځای کړ، په دې سیمه کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د اداري لومړنی راپور دی. دغه راپور په د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د سازمان عمومي اسامبلې ته چې د روان میلادي میاشتې په 18 پیلېږي وړاندې کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ لخوا دغه راپور لری برابر شوی، ځکه روسیه د دې کمشنرۍ کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې کریمیا ته داخل او په دې اړه څېړنې وکړي. روسیه د ملګرو ملتونو پریکړې لیکونه چې روسیه د کریمیا د لاندې کولو په خاطر اشغالګر ځواک بولي غندلې دي. وبخي البته د ملګرو ملتونو دغه روسي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري لخوا په برابر شوی راپور کې ویل شوی چې په کریمیا کې وضعیت داسې دی چې د ژوند ازادي او امنیت له حقوقو څخه سرغړونه کیږي، سړی تختونه په خپل سر د خلکو توقیفول او په زور تختونه پکې روان دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر ری لخوا د دغه سرغړونه نو 240 قربانیان په نخښه شوی اته د شسړیان او څلوري خزري دوی له 2014 کال وروسته په کریمیا کې په زور تختول شوې دي. پر راپور کې دغه راز ویل شوی چې د قانون د تنفیذ ځواکونو لخوا له افرادو د اعترافونو د اخیستلو لپاره له شکنجه او ناوړه سلوک څخه انکار اخیستل کیږي. اکثره سړیان په سخت دریځ په روسیه کې له ممنوع ډلو سره په اړیکو ورانکاری او د روسیې ضد فعالیتونو باندې تورن شوی دي.
نورسته په کریمیا کې مخکې پر مذهبي ازادۍ او د محدودیتونو په اړه هم یو لړ اندېښنې څرګند شوې وي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې د محدودیتونو ته اشاره شوې.
مذهبي ازادي هم محدوده شوې ده په راپورټ کې، خو په کریمیا ټاپو وزمه کې اوکراین تبره اوسیدونکي او دغه راز د اوکراین د کریمیا تاتارانو باندې محدودیتونه زیات شوې دي
چې مسلمانان دي.
بله، او د دوی د غوندو د جوړولو باندې محدودیتونه لګول شوی او هم دوی نشي کولای چې خپل فرهنګي ارزښتونه په هغه باندې باندې چې دوی د غوندو په جوړولو سره غواړي خوندي کړي دغه محدودیتونه لګول شوي. په عین حال کې د اوکراین د اورتودوکس کلیسا چې مخکې په کیف کې هغه وه او په اوکراین کې په دې سیمه کې فعالیت کوو، ورته د اجازه ورڅخه اخیستل شوې ده، ځکه چې هلته روسیه ورته اجازه نه ده ورکړې چې خپل فعالیت خپل ځان ثبت کړی او فعالیت ته اجازه ورکړي. دغه راز د اوکراین د ګریک کاتولیک کلیسا هم له خپل ثبتولو څخه به برخه شوې ده. یو بل ډله مذهبي چې یاهو ویتنس په نوم باندې یادیږي، هغه هم له 2018 کال یعنی دو کال مخکې خپل هغه حق له لاسه ورکړی او نور نشي کولای چې د کریمیا ټاپو وزمه کې فعالیت وکړي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، زما همکار نوریاس نوری و چې په کریمیا کې له بشري حقونو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د لومړني راپور په اړه جزئیات اورول.
ویوا لا لیبرتاد،
سرباخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او ریقدر منوریدونکو له هغه شبي چې زمونږ رابطه د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت له ویان نصرت رحیمی سره مخکې لدی چې لمونږ سره خبري وکړي پریشوه، تر دې دمه زمونږ د همکارانو لپاره له صحت سره سره مونږ نه یو بریالي شوي چې له ښاغلي رحیمی سره یو ځل بیا تماس ټینګ کړو او د کابل په ششدرک سیمه کې د نننۍ چاودنې په اړه نور معلومات ترې واخلو. زمونږ زنګونه ورزی خو داسې ښکاري چې یو یا بدوی معلومات نه بشپړ شوي او یا دا چې مصروف بوي په هر دلیل چې دی مونږ نشو کولای چې له ښاغلي رحیمی سره خپل اړیکه ټینګه کړو. په هر حال ورځو د خبرونې نورو مطالبو ته. راپورونه وایي چې په جلال آباد کې تیره شپه د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور ورونه چې یو ځای په یو کور کې اوسېدل وژل شوي دي. د وژل شویو ځوانانو کورنۍ د دوی جنازې نن د ښار چوک ته راوړې وې او له چارواکو یې د دې حملې په اړه سپیناوی غوښت. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې والی شاه محمود میاخیل له دوی سره کتلي او له کابله هم یو پلاوی راغوښتل شوی چې په دې اړه څېړنه وکړي. ښاغلی خوګیاڼی وایي چې ولایتي اداره په دې پیښه خوشینی شوې ده. له نوموړي سره د ازادۍ راډیو همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د دې وژنو په اړه ترې جزئیات پوښتلي دي.
تیره شپه د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې پر متاسو کې چې فردي ځواکونو عملیات کړي دي. متاسفانه چې د عملیات پر مهال څلور تنه شهیدان شوي دي چې معلومات کوم موږ سره شریک شوي څلور واړه ورونه دي. ولایتي اداره په دې پیښه نهایت هم خواشینی ده او د پیسي د څېړنې په موخه یې د ملي امنیت عمومي ریاست ملي امنیت سلاکار دفتر او چلتنا ولسمشر ته خپل معلومات شریک کړي او وړاندیزونه کړي تر څو د دې قضیې د هر اړخیز څېړنې په موخه یو باصلاحیته پلاوی نګرهار ته راوستوي تر څو دا پیښه هم وڅېړل شي او په راتلونکي کې د ورته نورو پیښو مخنیوی وشي. د شهیدانو کورنۍ سره هم نګرهار والي ولیدل. دوی ته د تسلیت تر څنګ اطمینان ورکړل چې قضیه به څېړي. همهاله له پلازمینې کابل څخه ننګرهار ته یو پلاوی روان شوی دی باصلاحیته چې دوی به د ننګرهار والي د شهیدانو کورنیو او نورو بخورو سره ناست ترسره کړي. روښانه به کړي دا قضیه او له هغې وروسته به موږ نهایي معلومات شریک
کړو. لومړني معلومات څه ښيي ښاغلی خوګیاڼی؟
کوم کسان شهیدان شوي دي؟ دا عام ډېر ټولنیز کسان وو. دوی پادي ډول په ښار کې روزګار او دندې درسره کولې. که په دوی کوم اتهامات هم وو په اسانه کېدلی شول چې دوی د قانون منګولو ته وسپارل شي ونیول شي، کوم مشکل نه و. موږ هم په دغه ډول عملیات خواشینی یو. هغه همدغه خواشینی لامل دی چې موږ مرکز نه جدي ډول باندې وغوښتل تر څو څېړنه وشي. هماغه وو چې د مرکز د ولایتي ادارې وړاندیز ومنه او صلح سوکې پلاوی د لبا سره ورسېږي. موږ به عمل خپل څېړنې پیل.
د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼی وچ خبرې کولې. راپورونه وایي چې په جلال آباد کې تیره شپه افغان ځواکونو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور ورونه وژل شوي دي او نن د وژل شویو ځوانانو کورنۍ دا جنازې د ښار چوک ته راوړې وې او چارواکو یې د دې حملې په اړه له حکومتي چارواکو څخه سپیناوی غوښت. ښاغلی خوګیاڼی په دې اړه خبرې کولې. ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د سینله ګلدین تای سره په تماس کې د ازادۍ رادیو کارکونکو ته او بیا په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلام زموږ درخواست او تقاضا او څنګه پیشنهاد دا دی د ټول افغانانو او غریبو خلکو چې افغانستان کې تقریبا زیات کم دا وشتم بچا روان دي. همدا شان د سر کابینه هم روان دي، همدا شان د سر والیان هم روان دي. خو هیڅ د افغانستان په اړه د افغانستان د خلکو لپاره کوشش ونه کړ. هر یو د خپل ځان لپاره او د خپل مفادو لپاره او د خپل اولاد لپاره زور کوي. د افغانستان خلک ورځ په ورځ د ګاونډي مملکو سره سیالي نه برابرۍ کې همدا شان مشکا کوي. همدا چې بسې خواران مړ شي همدان به تر کاندا شان دي چې موږ دا ویلي لګو موږ د ګاونډي مملکو ته چې تګ راتګ کوي په خاصه توګه پاکستان ته موږ ډېر تګ راتګ کوو. موږ یو ویزل چې موږ لګو موږ په زورونو کې چې همدا شان چې موږ روان دي په همدا شان دي موږ تکلیف او زحمت سره مخامخ کیږو. ان تر دې بو چې ځکه د خپل ګوند موږ په تلاش ورته کې الله دې وکړي چې دا زموږ کې هم نشي چې دا غوښتنې تسلیم وشي چې دا غوښتنې موږ دي مالک سره موږ دا څه دي سمش.
زما ولي عبد العزيز خاکريزي د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ څخه دا دا جوړي مبارکي دا پیغام پریږدم چې دا اوس د ورځې 200-300 انسانان خامخامري نو درته خبرونی څنګه زور واخلي. دا جنگونه به نورم زور واخلي کچیر دا سول ولسی موږ وایي چې خدای تعالی دې سول راولي. خدای تعالی دې د دواړو طرفو په لور کې دا ورواچی چې نور نو بس دا تل سکال وژنه چې دا ار ورځ په دا هیواد کې مرکیږي. ما فکر په کول نړۍ کې به دا انسانان نمرینه بچاو جوړي لکه دا اوس موږ په هیواد کې مرګ را ورځ مالاته خاص کو او دوی ته پیغام پریږدو دواړو طرفو ته بس ته ور وژنه مالا پریږدو ګرمخان باندې سره مچ کی سره کښیانې نو دا مې پیغامو سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه تاسو ته د مخکخو خځو اونیز پروګرام وړاندې کوو خدا شي بچې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دی لومړی فرشته جلال زیتغوښی چې د خبرونو لنډیز اوروي